سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده د 1400 کال د مرغومی دولسمه د 2018 کال د فبروري لمړی پیل په خبرونو کوو. د راتلونکي 1415 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,64,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تېرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي وویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره ور د مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمه ده د حج مراسم په څکم څلورو نورو میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګو ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پاڼه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتاً تړل شوی وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټ وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او سابلوبرو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټر لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لک تر لږه یو کس وژلی او 14 نور ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانګ ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لک تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونو د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د ژنې خبره رد کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبې ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا وروستۍ څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورنیو نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنګي بیړیو سربېره ګڼې جیټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان دمګړی د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا ور به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه ستوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون همغږي بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملکی هم وکړی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورځ تیره کړه. د مرکز کوټې په شمول په 12 ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبې په شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکتر لګه څلیروشتو پولیس افسرانو د ټپیانې دو راپور هم ورکړل شوی و. د کوټې ملکی روغتون ته د شنبې ورځې د بریدونو ګڼ ټپیان ورول شوي و. له ډلې 34 کلن عنایت الله فرانس پرسته ویلي
فایر شروع تا هر طرف دوڑ مچ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے
ڈز پھیل وے خلق ہر خوا تختی دل یو پولیس مڑو یو ٹپیو دیو بلگری پمرست ما ٹپی پولیس پور تک کڑاو فوزی مرکز تمی وی وڑ کلا چھ فوزی مرکز راو وتن جام پمر می ول گید ما ٹپی
تو مج میں گولی لگ گئی
د پاکستان فوز بیا ویلی د امنیتی زوکونو او پولیس په جوابی بریدو نو تصفیوی عملیاتو کې لکتر لگا دو نوی وسلوال بریدگر چ پکې درې ځان مرګ یم لکون کې هم شاملو وجل شوې دي دغه بریدو مسولیت بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو په غاړه اخیسته ډله او ورسره تړلې مجید بریګډ یاقیتا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو. د رویټرز اژانس د راپور له مخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتي ځواکونه وژلي. په بریدونو کې د وژل شو او ټپیانو له کورنۍ او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وژل شو غچ به واخلي. د بوکتی او نقوي هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډېره لاس پلاس کېږي چې د یو قرباني له کورنۍ سره په ژړغوني غږ خبرې کوي. د آزادی اروپا د مشال څنګه د خبریال راپور په اساس د کوټې په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په 1 انټرنیټ او موبایل بند و. لارې تړل شوې او ځای پر ځای اف سیا سره دي ځواکونه ولاړو چې لامل یې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه معلومیږي. وسلوالو د کوټې په هزارګنجۍ د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نورو دولتي ودانیو بریدونه کړي. همدارز د بلوچستان ایالت په نورو سیمو لاغې ډلې نوشکې ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنی کې هم پر امنیتي سرتیرو حملې شوې. په بلوچستان کې داسې وخت شمې پر زمغه بریدونه او چاودنې وشوې چې د پاکستان پوځ د جمعې پر ضد وکړه په بلوچستان کې عملیات کړي او لکتر لګي یو څلوېښت بریدګري وژلي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکس پاڼه لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي. نوموړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حده خراب نه و لیدلي. بلوچستان که څه هم په طبیعي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بېوزلی او تر ټولو کم پرمختللی ایالت ګڼل کېږي. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند له ملاتړ برخمنې وسله والې ډلې چې دوی یې فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي. آزادی رادیو د دې خبری مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي. زه صفی الله ستانکزای درنه اجازه غواړم.
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش په یو تازه خبری غونډه کې ټینګار کړی چې دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی ډېر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملي طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یو مهم اصل بلل کېږي. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلورو بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کېږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري.
انټونیو ګوتریش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتریش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خو هغه وویل چې د لومړیو دریو مواردو په اړه لا هم نهیلي شته. مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخي اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډونه حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملي پلان وړاندې کړي. لډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي. د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل
شوي.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبان حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به یې
د طالبان حکومت ځکه ټول شموله نه دی چې په لوړه کچه د پریکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پریکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پریکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي، ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي. خو دا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړې باید خپله افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو، د یوې ډلې، د اسلام، د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې آن ډېره اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ و بالا او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه یې وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هېواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سفر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستند و خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لوري ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړي او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه و چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل.
او که سرشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو، دوی د راپورونو چې وګورو د حل لاره هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې و شفافیت او حساب ورکول.